پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ رادیو نننۍ غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدرمنو اوریدونکو، په دې خپرونه کې به د کابل په ششدرک سیمه کې د نننۍ چاودنې د تلفاتو او څرنګوالي په اړه وروستي معلومات درکړو. په نړیوالو مسایلو کې به د کریمیا په ټاپو وزمه کې د بشري وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د راپور له جزئیاتو خبر شئ. نور موضوعات هم شته. السلام علیکم، زه احمد تکالیم او دا خپرونه د شفیق عیار په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي. په دوهمه نیمایي کې به د ازادۍ راډیو اونیز پروګرام د مخکښو ښځو اونیز پروګرام واورئ، خو سمدستي خبرونه واورئ چې فرشتې جلالزی چمتو کړي.
په کابل کې نن سهار د امریکایانو د منځ پر سړک باندې چاودنه شوې ده. وسلوالو طالبانو د چاودنې مسؤلیت اخیستی. د ناټو سرمنشي وایي د دې دلیل چې د ناټو ځواکونه افغانستان ته ولاړل دا و چې هلته د یو سیاسي جوړجاړي لپاره زمینه مساعده سي، او دوی د امریکا د هڅو ملاتړ کوي او د امریکا متحدو ایالاتو د ایران د کمپنیو کښتیو او وګړو پر یوې شبکې بندیزونه ولګول. نن په کابل کې سهار په نهمه حوزه کې د دوهمو میکرویانو د منځ په سړک باندې چاودنه وسوه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویاند نصرت رحیمي د سهار پر ټویټر ولیکل چې چاودیدونکي مواد په یوه تونس موټر کې ځای پر ځای سوي وو. رحیمي په ټویټر یوازې د 1200 موټرو د تخریب خبر ورکړی دی. د رحیمي په لیکنه پولیسو سیمه محاصره کړې ده. د ملکي تلفاتو په اړه څه نه دي ویل سوي. د حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو اخیستی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کابل او بلخ لوی لار چې په بغلان کې بنده و پرانیستل سوې ده. د دې وزارت ویان نصرت رحیمي نن سهار پر ټویټر لیکلي چې خلک په کراري پر دې لار تګ راتګ کولای سي. رحیمي لیکلي چې له بېګا راهیسې په سیمه کې د وسلوالو طالبانو پر پناه ځایونو سخت عملیات سوي دي او دغه لاره د وسلوالو طالبانو له تهدیده خلاصه سوې ده. نصرت رحیمي همداراز په بغلان کې د شدیدو ځمکنیو او هوایي عملیاتو خبر ورکړی دی. د ناټو عمومي منشي ویلي د دې دلیل چې د ناټو ځواکونه افغانستان ته ولاړل دا و چې په افغانستان کې د یو سیاسي جوړجاړي لپاره شرایط برابر سي. یان سولتنبرګ ویلي ناټو او متحدان به په مناسب وخت کې له افغانستان ووزي. یان سولتنبرګ پرون په بروکسل کې یو خبري کنفرانس ته چې د لیتوانیا ولسمشر هم پکې وو دا خبرې کړې دي. هغه ویل چې له افغانستانه د بهرنیو پوځیانو په ایستلو کې به هیڅ بیړه نه کیږي.
We welcome the talks which are going on and we welcome the efforts.
دا وایم موږ د روانو خبرو حل هر کله کوو. موږ د امریکا هڅې هم چې له طالبانو سره د موافقې لپاره کوي استایو، خو په دې کې به زه ډېر احتیاط وکړم چې وایم چې موافقه به څه وخت دقیقا وشي او یا به په دې اړه په احتیاط لاټکله ډډه کوم. خو د سیاسي جوړجاړي لپاره د هڅو ملاتړ کوو، یو سیاسي حل غواړو. موږ باید په دې باور ولرو چې د دې دلیل چې ناټو په افغانستان کې د افغانستان ته ولاړه دا و چې په افغانستان کې د یو سیاسي حل لپاره شرایط برابر سي. ناټو سرمنشي په دغه کانفرنس کې وویل چې د دوی یو دلیل چې په افغانستان کې پوځي حضور درلود دا و چې په افغانستان یو وار بیا د تروریستانو لپاره د نړیوالو تروریستانو لپاره په ځاله باندې بدل نسي. اوس مهال په افغانستان کې شل زره بهرنی پوځیان ډیر دي چې ډیری امریکایان دي او د ناټو اروپایي غړي هیوادونه هم ګډون پکې لري. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د بنگلاديش کې د بنگلاديش د کرکټ له ډلې سره ټیسټ لوبه پیل کوي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته ویلي چې افغانستان د مسابقې ته چې د کابل پر وخت د سهار په 3 بجې پیل شوی ده پوره تیاری درلوده. دا په ټوله کې د افغانستان دریمه ټیسټ لوبه ده. افغانستان خپل لومړی ټیسټ لوبه تیر میلادي کال کې په هندوستان کې یوه د هندوستان په مقابل کې وکړه او بله یې د تیر مارچ په میاشت کې د ایرلین په وړاندې کړې وه. افغانستان به د سپتمبر په 14 بله ټیسټ لوبه د ایرلین په وړاندې کوي. د امریکا متحده ایالاتو د ایران د کمپنیو کښتیو او اشخاصو پر وې شبکې بندیزونه ولګول. امریکا وایي د شبکې د امریکا له بندیزونو په سرغړونې سره سوریه ته په میلیونونه بیرله تیل رسولی دي. د امریکا د خزانې وزارت پرون په یوه اعلامیه کې وویل چې د شبکې د ایران سپاه پاسداران انقلاب ځواک له بهرنۍ څانګې قدس او د لبنان له حزب الله غورځنګ څخه چې ایران یې ملاتړ کوي دستور اخیستی او د هغوی مالي ملاتړ یې کړی دی. د خزانې وزارت ویلي چې قدس ځواکونه او حزب الله تر ډیره سوریه ته د ایران د تیلو او نفتي تولیداتو له رسولو مالي ګټه اخلي. په هغو کسانو کې چې بندیزونه ورباندې لګول سوي د ایران د نفتو پخوانی وزیر رستم قاسمي او د هغه زوی مرتضی هم شامل دي. د برتانیا پارلمان د هغې لایحې ملاتړ کړی چې له مخې به یې له کومې موافقې پرته له اروپایي ټولنې د برتانیا د وتلو لپاره د صدراعظم بوریس جانسن د پلانونو مخنیوی وسي. دوی نه غواړي چې د نو ډیل برگزیت معامله وشي. د اپوزیسیون او محافظه کارو وکیلانو ځینې کسانو پرون ویلي چې دغه مصوبه په 320 موافقو او 299 مخالفو رایو په لومړۍ مرحله کې تصویب سه. دوی په عین حال کې د لایحې هغو تعدیلاتو ته رایه ورکړې چې له صدراعظم بوریس جانسن څخه غواړي چې د اروپایي ټولنې د برتانیې وتل د جنوري تر 1 نیټې پورې وځنډوي، تر هغو چې له اروپایي ټولنې سره د دوی په وینا د وتلو پر یوه بله موافقه باندې سلا وسي. بوریس جانسن غواړي که کومه موافقه وشي یا ونشي برتانیا د اکتوبر میاشتې تر 1 له اروپایي ټولنې ووځي، خو د ده په مقابل کې یو بل استدلال دا دی چې د بریتانیا که غواړي چې له اروپایي اتحادیې څخه ووځي باید پر ځینې مواردو له اروپایي اتحادیې سره معامله وکړي، او دوی نه غواړي چې له یوې مناسبې معاملې پرته له اتحادیې خارج سي. او د دوریان توپان چې د شدت درجه دریو ته راچته سوی ده له بهاما څخه د امریکا د ختیځو سواحلو په لور په شدت په حرکت کې دی.
ل پی یو استودیو دی ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدر من اوریدونکو را سره اوسې وړاندې په خبرونه کې راپورونه او مرکې خبرو. د کابل په ششدرک سیمه کې نن د پولیسو د تلاشۍ د پوستې مخې ته یوه چاودنه وشوه. د چاودنې د څرنګوالو او څرنګوالي او تلفاتو په اړه به معلومات درکړو. په ننګرهار کې د دولتي ځواکونو په عملیاتو کې د یوې کورنۍ څلور غړي وژل شوي دي. په نورو موضوعاتو کې د کونړ ولایت د خاص کونړ ولسوالۍ خلک وایي د پاکستان پوځ د دې سیمې د دوی سیمې په توپونو ولي او چې خلک کډه ترې وکړي نو خپلې پوستې پکې جوړوي.
ولسونو دا تایید کړه چې پاکستان د دغه ځای نه تر دغه ځای پورې 13 کیلومتره زموږ خاورې ته راوخته، نه لوی کلی اخوا ته پاتې شوي دي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې ملګرو ملتونو د کریمیا په ټاپو وزمه کې د بشري وضعیت په اړه خپل لومړنی راپور چمتو کړی. د خبرونې په دوهمه نیمه کې به د مخکښو ښځو 19 پروګرام واورئ. اورېدو ته راسره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. نن سهار د کابل په ششدرک سیمه کې د پولیسو د تلاشۍ د پوستې مخې ته یوه درنه چاودنه وشوه. په دې چاودنه کې د چارواکو په وینا تلفات هم پېښ شوي دي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره د کابل استودیو د ازادۍ راډیو خبریال حسیب تلاش په مستقیمه اړیکه را سره ده. تلاش صاحب، د دې چاودنې وروستي معلومات څه دي؟
ډېر زیاته مننه تکل صاحب. تاسو اوریدونکو ته سلامونه. لکه څنګه چې تاسو وویل، نن سهار په کابل ښار کې یوه درنه موټر بم چاودنه وشوه چې له امله یې 15 تنه وژل شوي او 28 تنه ټپیان دي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د معالجوي طب عمومي مشر ډاکټر محب الله زیر وایي په کابل کې د نن سهار له چاودنې د ښځو او ماشومانو په ګډون دغه 15 تنه وژل شوي او 28 ټپیان روغتونونو ته لېږدول شوي دي. ښاغلی زیر وایي چې د ټپیان د درملنې لاندې دي.
تا حال حدودا 28 نفر مجروح و 5 نفر شهید. تسلا هست، کلانا هست، ولی ما فعلا نهایی میکنیم بعدا.
خ ښاغلي زیر د وژل شویو او ټپیانو د هویت په اړه معلومات ورنکړل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویاند نصرت هیمی وایي نن شاوخوا لس او لس دقیقې یو ټونس موټر د کابل ښار د نهمې امنیتي حوزې مربوطاتو کې د لومړیو مکریانو په عمومي سړک عبدالحق څلورلارې ته نږدې چاودنه کړې ده. ښاغلی رحیمي د دغې چاودنې د مرګ ژوبلې په اړه تر اوسه پورې څه نه دي ویلي، خو وایي چې سیمه د امنیتي له لوري کلابنده شوې ده. د دغې چاودنې مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی دی.
ډېره زیاته مننه حسیب تلاش د ازادۍ راډیو خبریال و چې د کابل په شش درک سیمه کې د نننۍ چاودنې په اړه معلومات راکول. په دې اړه د نورو معلوماتو لپاره دا شیبه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمي د ټلیفون په مستقیمه اړیکه را سره دی. رحیمي صاحب، غږ مې اورئ تاسو؟ فکر کوم چې زموږ اړیکه د کورنیو چارو وزارت د ویاند ښاغلي رحیمي سره پرې شوې ده. کله چې له ښاغلي رحیمي سره بیا په تماس کې شو نو تاسو ته به په دې اړه نور جزئیات وړاندې کړو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
زموږ غږ له ازادي راډیو واوري. د کونړ ولایت اړوند د ډیورند پر کرخه پراته ولسونه او ولایتي شورا وایي چې پاکستانی ځواکونو په افغانستان کې له روانې جګړې څخه ګټه پورته کړې او د کونړ زیاته برخه خاورې لاندې کړې ده. افغان حکومت تر اوسه په دې برخه کې کوم اقدام نه دی کړی د پاکستان د پوځ د پرمختګ لپاره. په دې اړه روح الله انوري د کونړ ولایت له چارواکو او د هغو سیمو له اوسیدونکو سره خبرې کړې دي چې دوی وایي پاکستانی ځواکونه په افغانستان د افغانستان په خاوره کې دننه را وړاندې شوي دي.
د کونړ شپږ ولسوالۍ د ډیورند په کرخه پرتې دي چې له تیرو نږدې لسو کلونو پرې د پاکستان پوځ د توپونو ډزې کوي. له دغو سرحدي ولسوالیو یوه هم د خاص کونړ ولسوالۍ ده. د خاص کونړ ولسوالۍ د شالې ولۍ اوسیدونکي وایي پخوا یې د ډیورند تر کرخې دوه ورځې په پخو مزل کولو، خو اوس یې یاد کرخه کورونو ته را رسیدلې ده. قومي مشر طالب خان او ګل رحمان وای
کمزای معنی چې په خوانیز منګه د جهاد د غوونو مونږ ته به د خاپخ نه خو تور تیګو ته وای اغه کې زما ګوندونه ویل تاسې د ماجر پاسې کې په خپل خاور واړوي نو سره غد زما د کوټي په سر پروت دی چې دا غزنه به په خوار اتلو د لار به مونږ د غکوله کنه به خروسا ټټر او ډاکسین موټر شولې نو 15 کیلومتر د کونړ خاورې تر نه وته دي.
د سې وختو چې مونږ به د دغن روان شو شالې د درینه دور زی مزل ممنګ پیدا کاو به پاکستان تک پیتر سی داغه وخت پوری چې سو امریکانین کلرال نورو رو روان شو دلته القیدی دی هم د غزمن وطنی خلک او دلته دادی او دلته دادی حتی دا چې زمنګ د کوټی د پاسنه دی.
طالب خان وای لکرخه اخوای زمکی او کلی پاتې دی چې د اغزن تر لګي دوسره حلتا نشیتللې.
من دره د لاس ورکړه، من ریتاړه د لاس ورکړه، منګه اوغو دره د لاس ورکړه، منګه تورخیل د لاس ورکړه، دا چې د کونړ شاته دی. منګه شندره د لاس ورکړه، منګه غیرډن د لاس ورکړه، منګه انارګي د لاس ورکړه، هغه د ګوشتې ولسوالۍ مربوط دی. منګه سپینه خو ته وي هغه د لاس ورکړه، سپینکی تنګې ته وي منګه د لاس ورکړي چې د خپلوین په کښتا ځان په کښتا یو قام یو غوخه یو اډوکی خلکې.
د ولایتي شورا غړی دین محمد پیلوټ هم وایي چې د پاکستان پوز د کونړ په خاوره کې ډیر وړاندې راغلی دی.
سرحدي قوتونو، ملي اردو، امنیت ملي، ولسوال او ولسونو دا تایید کړه چې پاکستان د دغه ځای نه تر دغه ځای پورې 3 کیلومتر زموږ خاورې ته راوخته، نه لوی کلی اخوا ته پاتې شوي دي. منګ رسمي دغه مکتوب ولېګ اورګانای محل ته، د اورګانای محل شورای امنیت ته تر ولسمشر ورسید، خو د ملي یووالي اداره په دې باندې چوپ پاتې ده.
هغه په مرکزی حکومت شک کوي چې غنی د ډیورند کرخې پر سر د پاکستان حکومت سره کومه معامله کړې ده چې نه یې د کونړ په خاوره کې د پرمختګ مخه نیسي او نه یې د توپچی بریدونو په اړه کوم قدم پورته کوي. د کونړ مرستیال والی ډاکټر ګل محمد بیدار د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د پاکستان د توپچی بریدونو راپورونه او معلومات مرکزی حکومت سره وخت په وخت شریک کړي، خو د پاکستانی ځواکونو د وړاندې راتلو په اړه معلومات نه لري او نه هم د کرخې پر سر کوم جوړ جاړی شوی دی.
خدا د پاکستان راکټي بریدونه خو دې کې شک نشته چې د لس کاله راکټي بریدونه روان دي او موږ خپل نگرانی تشویشونه مرکزی حکومت ته ورکړي دي او کله کله مو بالمثل عمل هم کړی دی. نو هلته زموږ سرحدي کنډک وجود لري او زه به دا موضوع له هغوی سره شریکه کړم که احیانا داسې څه ووینم چې هغوی له صفري نقطې راتیر شوي اوسي، نو طبعا موږ اقدام کوو او موږ په دې قضیه کې بې تفاوته نه یو. انشاءالله دې ستونزې ته مطمئن نشیدل.
خلک وایي د توپچی بریدونو دوام، د خلکو لخوا د ساحو پریښودل او د پاکستان د بریدونو په وړاندې د افغان حکومت پڅ غبرګون پاکستانی پوسته د کونړ د خاورې لاندې کولو لپاره لاره هواره کړې ده.
دولس بجې او شپاړس دقیقې شوې. قدر منوریدونکو د خبرونې په دوام کې راسره اوسئ. نور راپورونه هم لرو، خدا شیبه اقتصادي خبرونه واورئ چې وصل وصال چمتو کړي.
د هلمند ولایت د کرنې ریاست مسؤلین وایي سکل به د دغه ولایت له باغونو څخه 24000 میټریک ټنه انار ترلاسه شي. د دغه ولایت د کرنې رئیس رفیع الله قلم نن ازادي راډیو ته وویل په پام کې ده چې 18 ډوله هلمندي انار چې وزن 300 میټریک ټنو ته رسي یو شمېر آسیایي هیوادونو په ځانګړې توګه هند ته صادر شي. ښاغلی قلم وایي هند ته د صادرېدونکو انارو ارزښت میلیونونو افغانیو ته رسي. دغه خبره په هلمند کې په 1250 هکټر ځمکو کې د انارو باغونه دي چې له هر هکټر ځمکې څخه 20 میټریک ټنه انار ترلاسه کیږي. په بامیان ولایت کې د $1 میلیون په ارزښت یو شمېر پراختیایي پروژې پرانستل شوې. د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي په دغو پروژو کې د اوبو رسولو دوه کانالونه شامل دي چې لګښت یې جاپان ورکوي، چې د خوړو د نړیوال سازمان او د ملګرو ملتونو د کرنې د برخې په همکارۍ جوړیږي. درېمه پروژه د سیند د غاړې د استنادي دیوالونو د جوړولو دي چې بودجه د نړیوال بانک لخوا ورکول کیږي او د کرنې او مالدارۍ وزارت لخوا جوړیږي. د دغه وزارت د اوبو د برخې مرستیال خان محمد تکل د دغې پروژې په اړه وایي د اوبو رسونې د کانال دوهمه پروژه د راهقل ده چې بودجه 133000 امریکایي ډالرو ته رسي چې د شپږو میاشتو په موده کې به یې چارې بشپړې شي. دا شندرېمه پروژه د نیتاق د استنادي دیوال د جوړولو دي چې بودجه یې څه باندې 150 میلیونه افغانۍ ده. د دغه استنادي دیوال اوږدوالی 4540 متره ده. له دغې پروژې څخه به 2400 کورنۍ ګټه واخلي. او نن په شاهزاده سرای کې افغانۍ د بهرنیو اثارو پر وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 88 افغانۍ 25 پوله، یو یورو 88 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 50 پوله، زر ایرانی تومان 88 افغانۍ 95 پوله او زر پاکستانی روپی 500 افغانۍ.
د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري او اوس هم ورزوی وی نړیوالې مسلې ته. ملګری ملتونه د کریمیا په ټاپو وزمه کې چې روسیې په 2014 کال کې له خپلې خاورې سره زمیمه کړه، د بشري حقونو د وضعیت په اړه خپل لومړنی راپور د دې سازمان عمومي اسمبلې ته وړاندې کوي. هغه راپور چې په سیمه کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه برابر شوی، له بشري حقونو د بېلابېلو سرغړونو یادونه کوي. دا مسله نوریاس نوري تعقیب کړې او دا شیبه د نورو جزئیات لپاره په استودیو کې راسره ده. نوري صاحب، د کریمیا د بشري حقونو د وضعیت په اړه د راپور نوې ده حتمان، او مګر سوال دا دی چې کومې سرغړونې دوی ته مهمې ښکار شوې یا کومې سرغړونې په کریمیا کې شوې چې دوی راپور د ملګرو ملتونو ته وړاندې کوي؟
تکل صاحب، د کریمیا په ټاپو وزمه کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه دغه راپورټ د 13 اگست میاشتې په دوهمه خپور شوی او هغه د ملګرو ملتونو لخوا لکله چې روسیې په 2014 میلادي کال دا سیمه له اوکراین څخه جلا او له خپلې خاورې سره یو ځای کړه. په دې سیمه کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ادارې لومړنی راپورټ دی. دغه راپورټ په د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش د دې سازمان عمومي اسمبلې ته چې د روانې میلادي میاشتې په 18 پیلېږي وړاندې کړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د عالي کمیشنری لخوا دغه راپورټ لری برابر شوی، ځکه روسیه د دې کمیشنری کارکوونکو ته اجازه نه ورکوي چې کریمیا ته داخل او په دې اړه څېړنې وکړي. روسیه د ملګرو ملتونو پریکړه لیکونه چې روسیه د کریمیا د لاندې کولو په خاطر اشغالګر ځواک بولي غندلې دي. او بخی البته د ملګرو ملتونو دغه روسي د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د عالي کمیشنري لخوا په برابر شوی راپورټ کې ویل شوی چې په کریمیا کې وضعیت داسې دی چې د ژوند ازادي او امنیت له حقوقو څخه سرغړونه کیږي، سړي تښتونه په خپل سر د خلکو توقیفول او په زور تښتونه پکې روان دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کمیشنر ری لخوا د دغه سرغړونو 24 قربانیان په نخښ شوی اته د شسړیان او څلوري خزري دوی له 2014 کال وروسته په کریمیا کې په زور تختول شوی دي. پر راپور کې دغه راز ویل شوی چې د قانون د تنفیذ ځواکونو لخوا له افرادو د اعترافونو د اخیستلو لپاره له شکنجه او ناوړه سلوک څخه انکار اخیستل کیږي. اکثره سړیان په سخت دریځي په روسیه کې له ممنوع ډلو سره په اړیکو ورانکاری او د روسیې ضد فعالیتونو باندې تورن شوی دي.
نورسته په کریمیا کې مخکې پر مذهبي ازادیو د محدودیتونو په اړه هم یو لړ اندېښنې څرګند شوې وي. د ملګرو ملتونو په دې راپور کې د محدودیتونو ته اشاره شوې.
مذهبي ازادي هم محدوده شوې ده په راپورټ کې، خو په کریمیا ټاپو وزم کې اوکراین تبره اوسیدونکو او دغه راز د اوکراین د کریمیا تاتارانو باندې محدودیتونه زیات شوې دي
چې مسلمانان دي.
بله، او د دوی د غونډو د جوړولو باندې محدودیتونه لګول شوي او هم دوی نشي کولای چې خپل فرهنګي ارزښتونه په هغه بڼه باندې چې دوی د غونډو په جوړولو سره غواړي خوندي کړي دغه محدودیتونه لګول شوي. په عین حال کې د اوکراین د اورتودوکس کلیسا چې مخکې په کیف کې هغه وه او په اوکراین کې په دې سیمه کې هم فعالیت کوو، ورته د اجازه ورڅخه اخیستل شوې ده، ځکه چې هلته روسیه ورته اجازه نه ده ورکړي چې خپل فعالیت خپل ځان ثبت کړي او فعالیت اجازه ورکړي. دغه راز د اوکراین د ګریک کاتولیک کلیسا هم له خپل ثبتولو څخه به برخه شوې ده. یو بل ډله مذهبي چې یاهو ویتنس په نوم باندې یادیږي، هغه هم له 2018 کال یعنی دوه کاله مخکې خپل هغه حق له لاسه ورکړی او نور نشي کولای چې په کریمیا ټاپو وزمه کې فعالیت وکړي.
ډیره زیاته مننه قدر منوریدونکو، زما همکار نوریاس نوری و چې په کریمیا کې له بشري حقونو د سرغړونو په اړه د ملګرو ملتونو د لومړني راپور په اړه جزئیات اورول.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي راډیو سره اوسي او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیوال حالاتو خبر شي.
لپی یو استودیو د ازادي راډیو غرمنۍ خبری مجله او ریقدر منوریدونکو له هغه شبي چې زمونږ رابطه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت لویان نصرت رحیمی سره مخکې لدی چې لمونږ سره خبري وکړي پریشوه، تر دې دمه زمونږ د همکارانو لپاره له صحت سره سره مونږ نه یو بریالي شوي چې له ښاغلي رحیمی سره یو ځل بیا تماس ټینګ کړو او د کابل په شش درک سیمه کې د نننۍ چاودنې په اړه نور معلومات ترې واخلو. زمونږ زنګونه ورزی خو د سیخکاري چې یو یا بدوی معلومات نه بشپړ شوی او یادا چې مصروف بوي په هر دلیل چې دی مونږ نشو کولای چې له ښاغلي رحیمی سره خپل اړیکه ټینګه کړو. په هر حال ورځو د خبرونې نورو مطالبو ته. راپورونه وایي چې په جلال آباد کې تیره شپه د افغان ځواکونو په عملیاتو کې څلور ورونه چې یو ځای په یو کور کې وو سیدل وژل شوی دی. د وژل شویو ځوانانو کورنۍ د دوی جنازې نن د ښار چوک ته راوړې وې او له چارواکو یې د دې حملې په اړه سپیناوی غوښت. د ننګرهار د والي ویان عطاءالله خوږیاني ازادۍ راډیو ته وویل چې والي شاه محمود میاخیل له دوی سره کتلي او له کابله هم یو پلاوی راغوښتل شوی چې په دې اړه څېړنه وکړي. ښاغلی خوږیاني وایي چې ولایتي اداره په دې پیښه خوشینی شوې ده. له نوموړي سره د ازادۍ راډیو همکار اجمال تورمان مرکه کړې او په سر کې د دې وژنو په اړه ترې جزئیات پوښتلي دي.
تیره شپه د جلال آباد ښار څلورمې ناحیې مربوطاتو کې سرحدي ځواکونو عملیات کړي دي. متاسفانه چې د عملیات پر مهال څلور تنه شهیدان شوي دي چې معلومات کوم موږ سره شریک شوي څلور واړه ورونه دي. ولایتي اداره په دې پیښه نهایت خواشینی ده او د پی سي د څېړنې په موخه یې د ملي امنیت عمومي ریاست ملي امنیت سلاکار دفتر او جلسناک ولسمشر ته خپل معلومات شریک کړي او وړاندیزونه کړي تر څو د دې قضیې د هر اړخیزې څېړنې په موخه یو باصلاحیته پلاوی ننګرهار ته راوسته دي تر څو دا پیښه هم وڅېړل شي او په راتلونکي کې د ورته نورو پیښو مخنیوی وشي. د شهیدانو کورنۍ سره هم ننګرهار والي ولیدل. دوی ته د تسلیت ترڅنګ اطمینان ورکړل چې قضیه به څېړي. هممهاله له پلازمینې کابل څخه ننګرهار ته یو پلاوی روان شوی دی. باصلاحیته چې دوی به د ننګرهار والي د شهیدانو کورنیو او نورو په خبرو سره ناست ترسره کړي روښانه به کړي دا قضیه او له هغې وروسته به موږ نهایي معلومات شریک
کړو. لومړنۍ معلومات څه ښيي ښاغلی خوګرنی؟
کوم کسان شهیدان شوي دي؟ دا عام ډېر ټولنیز کسان وو. دوی په عادي ډول په ښار کې روزګار او دندې ترسره کولې. که په دوی کوم اتهامات هم وو په اسانه کېدلی شول چې دوی د قانون منګولو ته وسپارل شي ونیول شي، کوم مشکل نه و. موږ هم په دغه ډول عملیات خواشینی یو. هغه همدغه خواشینی لامل دی چې موږ مرکز نه جدي ډول باندې وغوښتل تر څو څېړنه وشي. هماغه وو چې د مرکز د ولایتي ادارې وړاندیز ومنه او سوله هڅو کې پلاوی جلله باد سره ورسېږي. موږ به عمل خپلې څېړنې پیل.
د ننګرهار د والي ویان عطاءالله خوږیاڼی وچې خبرې کولې. راپورونه وایي چې په جلال آباد کې تیره شپه افغان ځواکونو په عملیاتو کې څلور ورونه وژل شوي دي او نن د وژل شویو ځوانانو کورنۍ دا جنازې د ښار چوک ته راوړې وې او چارواکو یې د دې حملې په اړه له حکومتي چارواکو څخه سپیناوی غوښت. ښاغلی خوږیاڼی په دې اړه خبرې کولې. ستاسو له پیغامونو
د ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ د چکنور د سیند له ګلدین تای سره په تماس کې د ازادۍ رادیو کارکوونکو ته او بیا په خاصه توګه ټول اوریدونکو ته سلامونه وایم. بعد د سلام زموږ درخواست او تقاضا او غوښتنه پیشنهاد دا ده د ټولو افغانانو او غریبو خلکو چې افغانستان کې تقریبا زیات کم دا وشتم بچا روان دي، همداشان د سره کابینه هم روان دي، همداشان د سره والیان هم روان دي، خو هیڅ د افغانستان په اړه د افغانستان د خلکو لپاره کوشش ونه کړ. هر یو د خپل ځان لپاره او د خپل مفادو لپاره او د خپل اولاد لپاره زور کوي. د افغانستان خلک ورځ په ورځ د ګاونډي ممالکو سره سیالي نه برابري دي. همداسې نشته ښه دي، همداسې بسیزي خواران مړه شي. لاین به درته همداسان دي هم چې مونږ دا ویي لګو مونږ دې ګاونډي ممالکو ته چې تګ راتګ کوو، یا په خاصه توګه پاکستان ته زمونږ ډېر تګ راتګ کوو، مونږ یو ویزل چې مونږ لګو مونږ په زورونو کې چې همداسان دي زمونږ روان دي په همداسان دي مونږ تکلیف او د زحمت سره مخامخ کیږو. ان تر دې پورې چې ځکه د خپل ژوند مونږ په لاس ورته کې الله دې وکړي چې دا زموږ پیغام نه صرف چې دا غوښتل چې تسلیم وشي چې دا غوښتل چې ګاونډي ممالک سره زموږ د سړي سمش.
مولوی عبدالعزیز خاکریزی د کندهار ولایت ارغنداو ولسوالۍ څخه د دغه جوړې په باره کې دا پیغام پرېږدم چې دا اوس د ورځې 200-300 انسانان خامخا مري. نو د دغه کورنۍ څنګه زور واخلي؟ دغه جنګونه به نور هم زور واخلي که چیرې دا سوله ونه سي. موږ وایو چې خدای تعالی دې سوله راولي، خدای تعالی دې د دواړو طرفو په زړه کې دغه ورواچي چې نور نو بس که دا 30 کاله وژنه چې دا هره ورځ په دغه هېواد کې مړه کېږي، زما فکر په ټوله نړۍ کې به داسې انسانان نه مري نه به چا وژلي لکه دا اوس زموږ په هېواد کې مري. دا هر ورځ حالات خاص کو او دوی ته پیغام پریږدو دواړو طرف ته چې بس ته ګور وشنه مالا پریږدو ګرمخانو باندې سره مچ کې سره کښېنې نو دا مې پیغام و. سلام علیکم.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو د همدې خبرونې په دوام کې لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه تاسو ته د مخکښو ښځو اونیز پروګرام وړاندې کوو. خدا شي بچې د غرمې 12:00 او 1:30 دقیقې دی. لومړی فرشته جلال زیتغوښ شي چې د خبرونو لنډیز اوروي.